په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه زو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغو پوځي وسایلو او تجهیزاتو په اړه اندېښنه ښکاره کړه چې په 2021 کال کې له دې هېواد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هلته پاتې دي او د دې په وینا طالبان په پوځي پریډونو کې ننداري ته وړاندې کوي. ولسمشر ترامپ پرون شنبه په مریلند کې د محافظه کارو سیاسي عمل په نوم د کانفرانس وروسته ورځ ته په وینا کې په دې اړه غوسه څرګنده کړه.
In Afghanistan, the Taliban has it. You know, they have their parade every year where they take our military vehicles and run them up some little street, and like it's their form of a military parade.
Trump وای په افغانستان کې طالبان په هیګه چې دوی هر کال خبر پرېد انتر سره کوي. دوی زموږ پوځي وسایل په یو کوچنی سړک ننداري ته وړاندې کوي په داسې بڼه چې ګوا کې هغه دوی دی. کله چې زه دغه پوځي پرېد صحنه وینم دا ما ډیر په غوسه کوي، ډیر می په غوسه کوي. ولسمشر ترامپ ویل که طالبان زموږ پوځي تجهیزات چې ارزښت یې میلیاردونو ډالر یاد کړی بیرته را نه کړي نو به د میلیاردونو ډالرو مرسته ورنه کړو. خو طالبانو د ولسمشر ترامپ دغه غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې دغه وسلې او تجهیزات چې له پخواني حکومت څخه دوی ته پاتې دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره اړین دي. پاکستان یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې هغه په زرګونو افغان کډوال به چې په متحدو ایالتونو کې د ځای پر ځای کېدو او بیا میشتېدنې په تمه په پاکستان کې انتظار باسي بیرته افغانستان ته واستوي که چیرې د دوی قضیې رد شي یا په خپل وخت ونه څیړل شي. د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار دا خبرداری په هغه تلویزیوني مرکه کې ورکړی چې پرون شنبه خبره شوه. هغه یادونه وکړه چې متحدو ایالتونو ژمنه کړې چې دغه افغانان د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. د خغلی دار د مرکه ځینې برخې په اسلام آباد کې د هغه دفتر خبرې کړې دي. هغه ویلي که چیرې دغه کډوال چې د دریم هیواد ته د تلو لپاره په پاکستان کې انتظار دي د هغوی دوسیې په خپل وخت ونه څیړل شي نو به په پاکستان کې غیر قانوني کډوال وانګیرل شي او دوی به مجبور شي چې دا ډول کډوال بیرته خپل هیواد ته واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی غواړي چې اوکراین هغه میلیاردونو ډالر بیرته ورکړي چې متحدو ایالتونو د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې د دفاع لپاره د هیواد ته ورکړي دي. ولسمشر ترامپ پرون شنبه په مریلند کې د محافظه کارو سیاسي عمل په نوم کانفرانس وروستۍ ورځ ده په وینا کې وویل زه غواړم چې دوی موږ ته د ټولو پیسو په بدل کې یو څه راکړي چې موږ یې ورکوو. موږ د ځمکې د نادره موادو او تیلو غوښتنه کوو. هر هغه څه چې موږ یې ترلاسه کولی شو. هغه زیاته کړه چې زه هڅه کوم چې پیسې بیرته ترلاسه کړم یا یې خوندي کړم. ولسمشر ترامپ دا څرګندونه د واشنگتن او کیف ترمنځ د هغې معاملې پر سر د خبرو اترو په ترڅ کې کړې چې پر اساس به واشنگتن ته اجازه ورکول کېږي چې د اوکراین معدني زیرمو ته لاسرسی ولري. په دې زیرمو کې هغه عناصر هم شامل دي چې د برېښنایي موټرو او نورو ټکنالوژۍ لپاره د بیټرۍ په جوړولو کې ترې کار اخیستل کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د شنبه په ورځ وویل چې له اوکراین سره د طبي زیرمو په اړه د مخکینۍ وړاندې شوي معاملې شرطونه لا سخت شوي او په وروستي وړاندیز کې چې دې ورځپاڼې هم کتلی له اوکراین څخه غوښتل شوي چې له خپلو سرچینو څخه ترلاسه کیدونکي عواید د امریکا تر کنټرول لاندې یوه صندوق ته تر هغو پورې استوي چې ذخیره یې 500 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی له کیف سره د واشنگتن د پوځي او ملکي مرستو اندازه له 1.6 میلیارد ډالرو اوړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی وایي هیواد به سبا دوشنبه د فبروري په 24 چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل 3 کاله پوره کیږي پر روسیې د پام وړ نویو بندیزونو لګولو اعلان وکړي. هغه ویل دا بندیزونه به د جګړې له لومړۍ ورځو راهیسې د روسیې په وړاندې تر ټولو پراخ بندیزونه وي. لامی په یو بیان کې وویل چې د دوی هدف د هغه پوځي ماشین له منځه وړل او د عوایدو کمول دي چې په اوکراین کې د ویجاړۍ لپاره اور ته پکی وهي. لامی همدارنګه وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې د پوتین د روسیې غوږونه تاو کړو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لکیف سره د برتانیا پر پوزي ملاتړ بیا ټینګار وکړ چې په کال کې د 3 میلیارډ پاوند ژمنه شامل ده او هم د هیواد چمتووالی ښودلې چې د اړتیا په صورت کې برتانوي ځواکونه د 1600 ځواکونو یوه برخه وي. نن یکشنبه په جرمنی کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په جرمنی کې له ټاکلې نیټې مخکې انتخاباتو ته وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې د تیر 2023 کال په وروستیو کې د جرمني د موقت صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ اعترافي حکومت ړنګ شو او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاینمر د ډسمبر په 28 د دې هیواد پارلمان منحل او د فبروري میاشت کې له وخت مخکې انتخابات تایید کړل. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی، کابینې د اقتصادي رغونې په اړه له داخلي اختلافات سره مخ ده، خو په دې هیواد کې د وروستیو بریدونو په تړاو چې ډیری په دې هیواد کې د میشتو کډوالو لخوا ترسره شوي، د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات هم زیات شوي دي. د کډوالۍ مسله د کاندیدانو د کمپاینونو پر یوې مهمې مسلې بدله شوې ده. په جرمني کې وروستیو پیښو ته په پام په ښي اړخو ګوندونو پورې تړلو کاندیدانو ویلي که چیرې دوی انتخابات وګټي نو جرمني ته به د ناقانونه کډوالو مخه ونیسي. او د اتلانو یا چمپینز ټرافي جام سیالیو په ترڅ کې به نن یکشنبه د پاکستان او هند ترمنځ لوبه وشي. دغه لوبه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره کیږي. د پاکستان تر څنګ متحده عربي امارات د دغو لوبو لپاره ځکه غوره شوی چې هند لوبډلې پاکستان ته له ورتلو ډډه کړې ده.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د خلکو د خبرو کولو په حق باندې خبرې کوو. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت له عامو خلکو څخه د خبرو کولو حق په رادیو، تلویزیون او نورو غونډو کې اخیسته دی. دوی له سیاسي باسونو څخه منع کړی دی، حال دا چې د حقوق پوهانو له نظره هر وګړی د دې حق لري چې خپلې څرګندونې وکړي. په دې اکله په پایل کې د دوو تنو خبرې اورو، بیا د خبرونې له میلمه فضل احمد انس سره چې د بشري حقونو په برخه کې څېړنې کړې دي مرکه لرو.
زما نوم عمران خزیزاده ده. یو شخص کولای شي چې هغه په هر ټولنه کې وي نو هغه د خبرو کولو ازادي په تمامه توګه سره لري. دلته وسته کولای شي چې د خپل زړه خبره ته لکه په سوشل میډیا یا په هر چیرته شي ته کولای شي. خو که چېرته په داسې جامعه کې په داسې محیط کې اوسې لکه افغانستان، زه درته ژوندی مثال وایم. اوس ګوره نن سبا د افغانستان ولس څومره په تکلیف ده. د هغوی هغه خفګان ته واضح په څیره کې ویني، ځکه هغوی نشي کولای چې د خپل زړه خبره وکړي. که چېرته د خپل زړه خبره وکړي نو کېدای شي ستا ژوند په خطر کې شي، کېدای شي ته سبا نه وي. د هر انسان یو مسلم حق ده چې کولای شي چې خپل زړه خبره په ازاده توګه وکړي شي.
په یاند ازادي اړوند چې تازه کوم پریکړې نیول شوې، شخصا زه همدا نظر لرم چې دا ډېر یو غیر عادلانه کار ده. ټول افغانان، افغان ولس هغه که بهر میشتي یا داخل په وطن کې، دوی ټول د هم فعال رسنۍ د لارې خپل پیشنهادونه، خپل نظرونه د یو بل سره تبادله کوله. اما نن ورځ چې دغه بندیزونه هم ولګېده، دا خپل د افغان ولس لپاره یو بل ناهیلي ده. مثال په توګه د رسنۍ هم عین داسې یو د ناهیلي زیری ده چې په افغان ولس باندې کیږي.
رزو د خبرونه میلمه فضل احمد انستان موري د بشري حقوقو په بارخه کې چړنی کړي او د خلکو د اساسي حقوقو په بارخه کې فعال پاتې شوې دي. په پیل کې درته وایي چې په خپل د نظر څرګندول، خبرې کول، هغه که په سیاسي برخه کې وي که په ټولنیزه برخه کې، څومره دی وګړي حق کې د لیسي او د څومره مهمه دي.
کله چې یو انسان په دې دنیا کې ژوند کوي، هغه انسان هغه که ماشومی، که ځواني، که بډای، که چیرې هغه د کلی، که د ښار، که د هرې برخې، فقط دغه انسان توپ چې هغه یو انسان دی، خدای پاک ورته د اشرف المخلوقات رتبه ورکړې ده، نو هغه د خپل نظر د څرګندولو حق لري. دا که ماشومی، لا موږ ته دا تاکید کیږي چې تاسو حتی د ماشومانو خبرو ته غوږ ونیسی چې کیدای شي هغه په د خپل ماشومانه ژبه باندې تاسو ته داسې یو رایه درکړي چې ستاسو یا داسې یو خبره درته وکړي چې ستاسو بیخي ورته پام نه وي که نه. نو دا ډېره مهمه ده چې د انسان هغه نظر چې دی لري د ځان سره، چې هغه نظر د سمون دپاره وي، هغه نظر د ټولنې د ښه والي دپاره وي، هغه نظر د کورنۍ د ښه والي دپاره وي. د هغوی نظر ته باید درناوی وسي او نظرونه د هر انسان باید وخت نه وخت واورېدل سي.
په دې وروستیو کې چې په افغان وګړو باندې بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي، چې اوس بیا نوې خبر دا ده چې سیاسي بحثونه دې هیڅوک نه کوي، څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې یو څوک په یو څه پوهیږي او تاسو د هیواد په سطح حق نه ورکوئ چې خبرې وکړي، د دې په زیان خبرې وکړي.
عیب چې دی دا د اوږو مینځ دی، او یو الله پاک چې دی هغه د عیبونو څخه خلاص دی. بل انسان چې دی هغه به حتماً یو عیب ولري، ولې خپله هغه انسان ته نه معلومیږي. په حکومتي چارو کې، د نظام په چارو کې چې یو ملک څوک کنټرولي، په هغه ملک کې به حتماً په یو ځای نه یو ځای کې به ستونزې وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د چارو سنبالونکي دغه فیصله په خپلو کارونو کې ناغېړي یا کوتاهي کوي، حتماً به د دې تر لاس لاندې په ځینو نورو امورو اداري چارو کې ځینې خلک کوتاهي کوي، غفلت پکې. نو د هغوی د کارونو د سمون دپاره و خلکو ته دا حق ورکول پکار دي چې هغوی خپل نظر څرګند کړي او په دې اړه وغږیږي، او چارواکي و خپلو هغه نیمګړتیاوو هغه مشکلاتو چې دی لري و هغوی ته متوجه کړي. دا خبره کیږي چې نه، خلک چې دا خبرې نه کوي، یا چې خلک سیاسي بحثونه نه کوي، یا چې مجالس نه کوي، یا چې خبرې نه کوي، یا چې خپل نظر نه څرګندي، نو سړی نشي ویلای چې دا هغه خلک چې دغسې خبرې کوي چې هغوی د خپله ځانه څه پوره دي، یعنی هېڅ نیمګړتیاوې نه لري. او که څنګه، دا خو پر ټولنې باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه که یو سړی هر څومره ظلم، جبر، یو ستم پر خپلو خلکو باندې کوي، ولې دا بل سړی د خپل حق د طلبولو دپاره حق نه لري چې ږغ پورته کړي، دلته به بیا عدالت څنګه پلی کېږي، دلته به بیا د خلکو ستونزې څنګه اورېدل کېږي، د خلکو ستونزو ته به رسیدګي څنګه کېږي. چې دا خپله یو لویه معضله ده چې باید داسې ونیسي، او پر دې باندې یو ځلې بیا یو نظر ثانی وسي، او ودا خلکو ته اجازه ورکړي وسي چې هغوی د خپل حق لپاره خپل نظر څرګند کړي.
افغانان په سترګو ویني چې دوی حق تر پښو لاندې کېږي، له رواني اړخه په دوی باندې څومره بد اثر کولای سي. له یوې خوانه فقر، غربت، اوزګاری، تحصیل و تعلیم نشته، لبلا پلاوه دی خبرو کولو حق هم رو نخستل کیگی، څومره دوی جپی.
زه خو کله ناکله په دې فکر یم چې د افغانستان دغه حالات ته په کتو چې څومره زما ژوند دی، زما په ژوند کې ډېر انقلابونه سره اوښتي را اوښتي دي، زه نه پوهېږم کله چې دغه چارواکي په نصاب کې مثلا بدلون راولي، یا په اداراتو کې بدلونونه راولي، یا مثلا دوی د خلکو پر ځینو حقه حقوقو باندې مثلا سترګې پټي، یا بندیزونه پر لګي، یا مثلا داسې کارونه کوي چې هغه د ټولنې و اشخاصو ته د قبول وړ نه وي. زه نه پوهېږم چې دا دوی خپل پایش د څومره وخت لپاره ویني. دا که هر نظام زما چې دغه نظامونه ولې داسې یو کار نه کوي چې هغه د خلکو په خوښي، هغه د خلکو په رایه باندې، هغه د خلکو سره په همغږي باندې کارونه ترسره سي، دوی به څو تر څو پورې دغه نظام به د دوی په کنټرول کې. یعنی خو موږ اخر دغسې یو سختې ورځې ته مورتلونکي یو، لکه د قیامت ورځ چې هلته به د محشر ورځ، هلته به موږ حساب او کتاب ته حاضرېږو، هلته به د خلکو پوښتنه زموږ څخه کېږي چې ته خو د دې خلکو په راس کې ولاړ وې، ته د دې خلکو دپاره ولې دا نه دي کړي. زه نه پوهېږم چې دا موږ ولې دا فکر نه کوو چې دا نظام چې موږ په لاس کې دی اوس فلحاله دا به څومره کلونه دوام وکړي. دا وروستی جمهوریت 40 کاله دوام وکړي. که موږ بېخي ووایو چې دا جمهوریت کې له هغه دي خلکو ته کارونه و، مثلا قسم قسم دنیا پیسې ورته راستولې او قسم قسم مرستې را روانې وې، جمهوریت 40 کاله دوام ونه کړای سوای. نو دغسې یو نظامونه چې هغه پر دغسې یو حالاتو کې، دغسې یو ستونزمن حالات کې او نورې هم ستونزې پسې نه پوهېږم چې دوی خپله بقا په چش کې ویني. زه وایم چې دا ښه خبره نه ده.
اکثره کسان چې موږ سره په تماس کې دي له افغانستانه، دوی وایي طالب نظام خپل په ځان کې ګڼې ستونزې لري. د دې ستونزو د پټولو لپاره یا له نړیوالو څخه یو ډول پرده اغوستل په دې خاطر باندې خلک نه پرېږدي چې دوی باس وکړي او نړۍ خبره سي. څه فکر کوي، آیا که چېرې دوی خلک چوپ کړي بیا یې خلک نړۍ نه خبريږي چې دوی داخلي افغانستان کې څه کوي؟
اوس خو داسې وخت نه دی، اوس خو هغه شل کاله پنځه ویشت کاله مخکې وخت نه دی چې یوازې به خلکو پر راډیو یا پر تلویزیون باندې تکیه کول او خلکو به دغه یا د اخبار د لارې به خلک خبرېدل. اوس تقریبا راډیو او تلویزیون او د خبرونو منبع تقریبا د هر سړي په کور، د هر سړي په جیب کې شته. نو دا خو ډېره ناشونې ده چې مثلا یو څوک چې هر څه کوي او دنیا دې نه ځینې خبرېږي. بیا موږ که ځانونه لږ داسې دغه واچوو چې صحیح دي، زموږ خلک نالوستي دي، زموږ خلک کلیوالي ټولنه ده، زموږ خلک د غرونو خلک دي، زموږ خلک د دښتونو خلک دي، هغوی به تلویزیون ته لاسرسی نه لري، یا به مثلا خبرونو ته یا راډیو ته به لاسرسی نه لري، انټرنیټ ټلیفون ته به لاسرسی نه لري. نړۍ خو داسې نه ده، نو موږ خو نشو کولی د نړۍ په سترګو کې خاورې واچو. نړۍ خو اوس ډېره بیخي پر بل مخ روانه ده، یعنی اوس بیخي انسانان حتی کیدای شي په ډېر نږدې راتلونکي کې انسانان و یو ځای ته د بل ځای دپاره د تیارې استعمال لاونه کې خپله په هواسي ولاړ شي یو ځای ته. نو په داسې حالاتو کې چې نړۍ ته زموږ هر څه بربنډ دي، نو موږ د خپلو خلکو څخه نه پوهېږم چې ولې پټوو. نو په دې خاطر خو زه وایم چې دا ډېره د دغه وړ نه د منلو وړ نه چې سړی وایي چې وایي دنیا دې زما د کړنو څه نه خبرېږي. دنیا د ټولو تر مخه زموږ د کړنو څه خبرېږي.
حقوقي اړخ باندې که ډېر بحث وکړو، تر کومه ځایه چې تاسو په دې برخه کې څېړنې کړې او معلومات لرئ، کله چې د وګړي حق چې د خدای نوم ده دا تر پښو لاندې کېږي، دا خپله څومره منفي اغېزې درلودلی سي؟
کله چې په ټولنه کې دغسې حالت رامنځته کېږي چې د یو چا پر خوله باندې لاس نیول کېږي، بالاخره داسې انسانان کله ناکله ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې موږ په اصطلاح ویلی سو چې نه بیا په خدای راواوي نه د خدای په رسول. ځکه چې یو انسان به څو تر څو زغم او تحمل ولري، خو د صبر کاسه خو موږ او تاسو پوهېږو چې کله له بریزه سي بیا خو نو هر څه چې پېښ شول. نو کله چې موږ د یو چا پر حق حقوقو باندې په اصطلاح سترګې پټوو یا یې نه ورکوو، طبعا خلک به راپورته کېږي، خلک به د خپل حق غوښتنه په یو نه یو ډول باندې کوي. او که چیرې خدای نه خواسته بیا په افغانستان کې بیا د جګړې لمبو ته لمنه وهل کېږي، نو دا خلک به هغه کسان وي چې د جګړې په اولو صفونو کې به ولاړ وي. نو زما فکر سره خدا نه دي په کار، افغانستان نور جنگ نه غواړي، افغانستان خلک نور سوله غواړي، د افغانستان خلک نور امن غواړي، د افغانستان خلک نور داسې یو نظام غواړي چې هغه د دوی و ټولو حق حقوقو ته درناوی ولري، او د دوی هغه ټول حق حقوق چې په بین المللي ټولنه کې الله پاک او هر څه چې هغه په هر کتاب چې ودی ته رواج هغه حق حقوق ودی ته ورکول سي، او دوی د یو ښه او خوشحاله ژوند څخه برخمن سي. که داسې نه وي زه فکر کوم نو بیا به یو ځلې بیا به موږ د ډېرو بدو ورځو شاهدان اوسو.
هغه کسان چې د بشري حقونو په برخه کې دوی فعال دي، تجربې لري، پخایم ډیر څه په دې اکلا باندې زده کړي دي، بیا خلکو ته وړاندې کړي دي، دوی ته څه کول پکار دي؟ دغسې حق چې د افغانانو تر پښو لاندې کېږي، لکه د خبرو کولو حق، د بیان ازادي، په سیاست باندې بس کول، په ښکاره د حق تر پښو لاندې کېږي. هغه کسان چې مسؤلیت دا چې له بشري حقونو نه دفاع وکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
هغه کسان چې په بهر کې میشت دي، د هغوی یو ډول مسؤلیت جوړیږي چې د خپلو خلکو ږغ ووسیږي، دوی د هغوی ږغ راپورته کړي، او څه ناخوالې چې دي، هغه ناخوالې چې زموږ خلک پر حق دي، داسې ناخوالې باید هغوی ته انعکاس ورکول سي. حق حقوق چې دي، د هغو دپاره باید دغه بهر میشتي مبارزین یا په اصطلاح د بشري حقونو مدافعین دا کسان چپ پاتې نشي. او کله چې د هیواد کې دننه خبره کېږي، نو د توپک وشپیلی ته خو نو تقریبا هر انسان عاجز دی. د توپک تر سیوري لاندې به یو څوک څنګه خپلې خبرې ته یو انعکاس ورکړي، خپله خبره وکړی سي؟ نو هغه خلک مجبور دي، بهر میشت خلک خو نه دي مجبور، هغوی کولی سي چې د دغو خلکو د حق حقوقو دپاره مبارزه وکړي او د هغوی ږغ اوچت کړي.
که په دې باندې خبرې وکړئ، تاسو بهر کې هم ژوند کړی ده، افغانستان دننه وضعیت هم درته معلوم ده، او د بشري حقونو په برخه کې مطالعه لري، کله چې په بهر کې ګوري چې څومره یو غړی حق لري د سیاست په برخه کې وغږیږي، په ټولنیزو مسایلو وغږیږي، هر څه چې وي څومره توپیر ویني د افغانستان د خلکو چې په افغانستان کې روان دي او په بهر کې یو څوک څومره ازادي د بیان لري، ازادي د خبرو لري.
موږ اصلا په هیڅ وجه بهرنۍ ټولنه د خپلې ټولنې سره مقایسه کولای نه شو. هر څومره فکر چې ورته کوو هغومره سره لري کیږو. دلته چې کم سیستم روان دی، یعنی تر دغه اندازې پورې چې د دوی په قانون کې په کم هیواد کې زه ژوند کوم، په دې هیواد کې چې قانون جوړ دی په هغه قانون کې یو ماده ده چې هیڅوک دا حق نه لري چې د چا په دینی یا مذهبي امور کې مداخله وکړي، اولو که هغه هر څومره لوړ پوړي چارواکي هر څوک. یعنی د دې معنا خدا ده، یعنی یو مسلمان کولای شي چې خپل منځ روژه زکات هر څه هغه مراسم چې دی لري هغه په ډېر آزادانه ډول باندې دی وکړي او هغه ولمنځي. او برعکس بیا مسلمان ته بیا دا هم ویل دي چې ته هم نشې کولای چې عیسائی یو هندو یو سیک دا هغه د خپلو مذهبي امورو یا چارو څخه راوګرځې یا هغه ته څه ووایې.
کله چې تاسو قانون مطالعه کوئ څومره خفه کیږئ چې مثلا ګوره ټول یو انسانان دي، ولې زموږ وطن دا رقم یو وضعیت کې د خلکو ژوند تیریږي چې دوی خپل حق ته نسی رسیدلی؟ مګر په نورو هیوادونو کې بیا دا موضوع نشته، هر څوک کولی سي په خپله خوښه ژوند وکړي، په خپله خوښه خبرې وکړي. څومره تاسو خفه کیږئ کله چې قانون لولی؟
یعنی که زه دا خبر درته وکم چې بیخي زه په دغه وروستیو ورځو کې تقریبا بیخي یو ډول رواني ناروغي را لیدلې ده، د دغه څخه چې زه د افغانستان په اړه ځینې خبرونه اورم، ځینې خبرې اورم، ځینې دغه کوم، دلته مې ځینو ملګرو مشوره راکړې ده، حتی کورنۍ مې مشوره راکړې ده چې نور دغه د خبرونو دغه سایټونه بیخي ډیلیټ کړه، دغه ګروپونو څخه بیخي ځان وباسه چې دا په درد نه خوري. ځکه چې د وطن حالات دا رقم دي چې موږ هر څونه دغه په باره کې فکر کوو څومره چې ژور زو هغومره زموږ ډیپریشن او زموږ هغه فیصله اندېښنې لا ورسره زیاتېږي. نو موږ خو صرف او صرف دا وایو چې افغانان دې نور خدای و جنگ ته نه اړ باسي، خدای تعالی دې وکړي چې دغه ټول افغانان پر یوه کمپله راټول سي او د اتفاق او ورورولۍ لاس یو بل ته سره ورکړي او د خپل هیواد جوړ کړي. د جنگ او په راتلونکي کې د داسې یو بدې پیښې خو بیخي هیڅ طرفدار نه وي. خو دا وایو چې اوسني کسان هم باید چې د واقع په لاس کې دي، هغوی باید په ډېره فراخه نه خپل خلک په غیش کې ونیسي، د خپلو خلکو خبرې واوري او هغه څه چې مثلا ډیر مهم دي پر هغه باندې کار وکړي، نه دا چې پر ډیرو جزو جزو شانو باندې دی خبرې کوي. لکه د مثال په ډول که یو څوک پر حق باندې خو که د هغه په خلاف باندې پر رادیو او تلویزیون کې هر څومره یو څوک چیغې ووایي، هر څومره خوله خلاصه کړي، نو خو هغه خو پر حق باندې دی، د هغه ملاتړي که بندگان نه وي خدای خو دی. خو ولې موږ په دې باندې باور لرو چې د حق طرفدار چې دي که بندگان نو سه خدای خودی؟ نو دغه سه حالات کې بیا ولی موږ د خپل خلکو پر خپل باندې لاس نیسو؟ پریږده چې خلک وژغیږي. که حق وای موږ باید د هغوی ملتیا وکړو، او که نه حق وای پریږدي، خدای ته پریږدي او پریږدي چې خلک خپل فیصله وکړي چې کومه خوا څومره درنه ده او څوک څه وای څوک څه وای.
قانون څومره مهم ده په یو ټولنه کې چې قانون وضع کیږي؟ خو واضح خبره ده چې د ګڼو کسانو له تایید وروسته یو څه په قانون کې ځای په ځای کیږي. د قانون په نظر کې نیول، قانون ته درناوی کول، دا څومره مهمه ده؟
زموږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده، او زموږ په ټولنه کې چې هر وخت هم قانون جوړ شوی دی هغه قانون د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړ شوی دی. موږ د نور نړۍ قانون ته چې موږ ګورو هغه ښه روان دي. ولې موږ چې شکر الحمدلله مسلمانان یو، موږ کولای شو خپل د اسلامي قانون پر رڼا کې خپل ټولې چارې په سره کم شایي هغه رقم پر مخ بوزو او ورته کار وکړو، او د خپلو خلکو دپاره چې څومره مو وس کېږي هم هغسې یو اسانتیا رامنځته کړو تر څو مو هم خلک شیرازه واوسي او هم ټولنه شیرازه واوسي.
اسلامي مملکت کې چې اسلامي قانون پلی دی، ولې اسلامي نظام چې طالبان حکومت د نه مراد کوي نور حقونه خو لا پخوا اخیستی و اوس د خبرو کولو حق یو ځل بیا له دوی نه اخیستل کیږي، ولې اسلامي نظام اسلامي قانون نه مني؟
زموږ د رسۍ سر چې دی، از موږ د تناب سر چې دی، هغه همیشه د نورو خلکو په لاس کې دی. متاسفانه چې موږ کله هم د اتفاق خبره کوو، کله هم پر یو کمپاله د راټولېدلو خبره کوو، دغه ځواکونه چې هغوی زموږ په تفرقه او زموږ په بې اتفاقي او زموږ په دربدري کې ګټي دي، هغوی دا نه غواړي. په یو نه یو ډول موږ ټکی پر سر سر مو وهي تر څو موږ یو بل سره ونزغمو، یو بل سره کښېننو. نو په داسې حالاتو کې که په هر نظام کې چې دی ځنی کړي چې دی هغه هیواد پرست او هیواد دوست کسان چې غوی غواړي په واقعي معنا سره شي افغانان وساتل سي د افغانانو ښه ژوند ته کار وسي د هیواد پرمختګ ورکو وسي ولې متاسفانه په څنګ کې بیا برعکس یو داسې ډلې چې هغوی د نورو د خوا څخه حمایه کېږي چې دغه کارونه چې هغه خلک یې غواړي د هغوی پر ضد باندې وجنګېږي چې هیواد ته ترقي ورنه کوه سي د هیواد خلک بیده وساتل سي د هیواد خلک چې څومره کېږي خوار او زار او ذلیله دي په نورو نورو هیوادونو کې دي در بدر وي بس دغه بیا د دی میشن او فلانې نو زه وایم چې الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي او خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول انسانان پر یو کمپله باندې سره راټول سي او یو بل سره وزغمي او د هیواد د ښه والي لپاره د هیواد د جوړښت لپاره کار وکړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډیره مننه ستاسو هم کور ودان.
درن دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرو کولو په حق باندې خبرې وشولې. تربیه پرځه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه، از سید شنوارم او تاسو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورست راپور. نن خبرې کې چې نړۍ د ودانی زوچار لپاره هم په AI سمبال روباټونه جوړي. پلی وداسي مسلمان نو لسکلن زلمین هم خبرې کې چې په څلور سو ژبو یې عبور حاصل کړي. خو طالبانو بیا افغانستان کې د خونځې او حلقانو ته امر کړی چې پګړې به خامخا وهي او ګیري به وګدي. نور ډیرې خبرې هم درته لرم، خو لومړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. دوبئی د مرور طالب مشرانو نوې دی رضای لاباس تنگزی او سراج حقانی ورسته عبدالحکیم شریم دوبئی ته رسیدل. ملا برادر وای د خلکو ماوره اختلاف مترمنز نشته، تاسو موینه
یو اندل عامل دادې شي. ملا هبت الله خان د طالبانو مشر واکه انحصار کړی دی، هغه یوازې دی وی محدود حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دی او ککشتان دی دای لپامه بوزولی.
نغوارو چنور افغانستان نغوارو تو وګرځي، نغوارو چنور افغانان در بدر، نغوارو چنور افغانان په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر، نغوارو چې بیا پردیو اشغالونو ته زمينه مساعد، نغوارو چې بیا مو افغانان ورونه مهاجرتونو ته اړس، خو دې ستونزو ته باید ودرېږو په داسې یو طریقه
دا سیو میکانیزم لمخي چې نسخ وسو دي نه کبا. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات يرداتي اصل دي چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالي متمرکز دي.
ویانا کې د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو پنځمه ناسته وايي انتقالي حکومت اساسي قانون او د طالبانو محاکمه غواړي، وروسته داسې نظام غواړي چې په انتخاباتو ولاړ وي.
طالب به هیڅ عنوان نمایندگی از قوم شریف او با عزت پښتون ما نمیکنه، نمایندگی از قندهار نمیکنه، چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پښتون در طول این دهه ها واقعا غیر قابل باور است.
احمد مسعود په ځای دی چې د خپل ځان غوندې با استعداد او پاک ځوانان یا اشخاص مشران دی وطن نظام سره درول وی، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوي دي او آزموده را آزمودن خطا سره.
د طالبانو اسلامي تعلیمي نصاب کې د نجونو ورک ځای. ندام احمد ندیم وای نصاب مو اسلامي کړي. معرف وزارت د مکتب الکانو ته د لباس کوډ ګيري او پګړې مراتول امرونه کړي، خو د نجونو لپاره بیا هم د زده کو جواز نه لیدل کیږي.
خو کثیر ته فکر وته ونشي او څنګه چې دوی د مدرسو سیستم روان کړي دي، دغه سپمدي فکر باندې د پانتونونو د سیستم هم روان کی، نو دا بیا منفي پایلې هم لري. منفي پایلې دا دي چې یعنی د علمي چړنو کمښت براشي، دلته مثلا د معاصر علومو په برخه کې به خلک وروسته پاتې شي او د دوی چې کم نصاب جوړیږي هغه نصاب به د اوسنی اثر د اړتیاو سره برابر نه وي.
زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي. ثقافت اسلامي چې په تېرو کلونو کې موجود وه لا نور هم پراختیاوي موندلې دي. نو موږ نشو ویلی چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي.
بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې لاباس تنگزي او سراج الدین حقانی وروسته دوبۍ ته د یو بل طالب وزیر عبدالحکیم شرعي د وتلو اوازې ګرمې شوي دي. بلخوا د طالبانو یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي د طالبانو مشر په نااعلان شوي ډول خپل ټول پخواني معاونیتونه او رهبری شورا له منځه وړې ده او اوس نوموړی د طالبانو مطلق العنان مشر دی. دا سرچینه وایي ملا یعقوب او سراج الدین حقانی اوس د ملا هیبت الله مرستیالان نه دي. د کویټې د وخت رهبری شورا نشته او اوس له ملا هیبت الله سره د مشورو لپاره هم یوازې څو کسان پاتې دي. نو ټول هغه کسان تر همغو سمبولیکو بستونو وزارتونو او څوکیو پورې محدود کړی شوي دي چې دا مهال پرې رسنیو کې پیژندل کیږي.
د طالبانو ترمنځ سمتي او فکري اختلافات پخوانی دي خو اوس دغه اختلافات ژور شوي دي. تر دې بریده پورې رسیدل دي چې د طالبانو وزیران او د وزیرانو مرستیالان یا په کور کېني یا وطن پرېږدي او یا استعفا وړاندې کوي. او د دغه اختلافاتو یو عمده عامل دا دی چې ملا هیبت الله خوند د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی. هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشران دي دای لپام غورځولې دي. نظری اختلافات او فکری اختلافات هم په سیاسي او په غیر سیاسي مسایلو کې ترمنځ موجود دي او موږ تاسو مثالونه ګورو حتی رسنۍ سوي هم دي.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات ذاتی اصل دي چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي سراج الدین حقانی ځان د طالبانو حکومت ته خطر نه ګڼي او له همدې امله لومړی کلی او بیا دوبۍ ته ولاړ چی تر اوسه عملته ناست دی. خو د طالبانو مشر او نږدې حلقې له پخوانیو سیاستوالو سره د ناستې پاستې ولسی خواخوږو د زیاتولو د هڅو له امله هغه نه خطر احساس کړی دی. د سرچینه د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي په اړه وایي نوموړی له دې امله دوبۍ ته تللی او استعفا یې ورکړې ده چې د کابل د طالبانو په باور ښاغلي شرعي پخواني سیاستوال تنګول او بې کوره کول یې چې دا په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت لپاره په زیان ګڼل کېده. خو د عبدالحکیم شرعي یو غږیز کلیپ خپور شوی چې نوموړی پکې له خپلو طالب مشرانو د ځمکو د غصبولو او فساد شکایتونه لري. بلخوا د طالبانو د عدلي وزارت ویان که څه هم دا غږیز کلیپ درواغ او جیلی بللی خو تایید کړی ده چې عبدالحکیم شرعي د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی او ژر به راستون شي. په داسې حال کې چې دې ته ورته بیان کې د طالبانو مشر ویان ذبیح الله مجاهد د سراج الدین حقانی په اړه هم هیواد ته د راستنېدو خبر ورکړی خو هغه لا هم په دوبۍ کې دی.
په مختلفو ټکو او نقاطو د دوی اختلافات شته. تر ټولو مهم دی اول ورځ نه چې اختلاف شروع سو هغه اداتی سرچینه او مهم چوکی د قندار د لهم کوشش کوي چې هغه ادرسونه د دوی تصرف لاندې وي چې ډیر انکم او عاید لري او مهم چوکی او د سراج د لهم کوشش کوي چې د انکم عایداتی سرچینه او مهم چوکی د دوی ترمنځ د اختلافات او بل امداس د بهرانيانو سره په تعامل باندې چې ملا هیبت خان ځان متشدد کی یو خلیفہ سراج ځان یو حلیم او متواضع او معتدل طالب ښکار کوي او بل په دې باندې هم دوی په یوه چې کڼړیوالو سره موږ تعامل نکو نو دوی خپل زوال ویني. نو د خپل زوال او د تباهي د مخنیوي په خاطر باندې ملا یعقوب او خلیفہ او دا خلک دا کوشش کوي چې نړیوالو سره یو قسم تعامل لامنځته کی او الته د کندار د لور سره په دې باندې هم کرک او نفرت ذکر کوي چې تاسو ولې د نړیوالو سره تعامل کوي. مطلب دا چې دوی خپل ځان په شیشه کې ویني چې خلیفہ مخ ته روان دو دا خارق به زوال سره سره مخامه کیږي. بل خلیفہ او ملا یعقوب دواړه سره دي چې د مختلفو وزارتونو په راس کې سرپرست وزیران دي، او سره د ملا هیبت خان معاونین هم چې ملا هیبت خان د وظیفې نه ګوښه کړی، د معاونیت نه ګوښه کړی دي دا خلک، او د عبدالحکیم شریع هغه حرکاتو باندې هم د دو ترمنځ جروباس شوی و چې حکمتیار یې د کور نه وویستو، سراج بیا بیرته بل کور ورته ورکو، بیا یې کرزي ته هم ګواښ وکړو، ډاکټر عبدالله ته هم ګواښ وکړو. نو اختلافات تر منځ ډېر زیات دي، خو دا هغه یو څو لنډټکي وو چې ما دلته تاسو ته وویل.
او تیره اونۍ د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفان د اتریش په ویانا ښار کې د پنځم ځل لپاره سره راټول شول، او د افغانستان د سیاسي لارې په نقشه د باسونو ترڅنګ یو شمېر غړو آن سراج الدین حقانی ته ورسره د یو ځای کېدو بلنه ورکړه، خو بیرته همدا ناسته د جمهوریت د یو شمېر سیاستوالو لخوا له نیوکو سره هم مخ شوې ده. د طالبانو د نظامي مخالفانو له منځه د مقاومت جبهه وایي دا ځل ناستې ته د جنرال یاسین ضیا، شاه محمود میخیل او احمد مسعود په شمول نوي تن افغان سیاستوال ورټول شوي وو چې اساسي قانون انتقالي حکومت د طالبانو رهبرانو د محاکمې او د انتخاباتو پر بنیاد د یو نوي ډیموکراتیک نظام په جوړېدو یې ټینګار کړی دی. د مقاومت په نوم د طالبانو ضد یوې جبهې مشر احمد مسعود دی غونډې ته په وینا کې ویلي دوی به له ملا هیبت الله نه کندهار بیرته نیسي او پخوانی برمبۍ بیرته راژوندی کوي.
فکر کنین از قندهار باستانی که زمان یک شاعر پارسوان میاد میگه که لوای فقر بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر. یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم دارد. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه که مردم با یک دیده بسیار بلند به اون میدیدن، امروز او رو تبدیل کرده به چی؟ آقای هیبت الله. به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما رو باید پس بگیریم، دائره ملت ما رو باید پس بگیریم، و افغانستان ما رو باید پس بگیریم.
هر او کسی که در هر نقطه افغانستان به فکر این باشد که امنیت اخلال بکنه، نیروهای امنیتی و دفاعیش ما نیروهای ضعیفی نیستن، کسایی هستند که 20 سال در برابر کلانترین قدرت جنگ کردند، ولی امروز توان این را دارند که دفاع از افغانستان چی بکنند، به طور کامل دفاع کنند. و مثلا او کسایی که از افغانستان فرار کردند و حالا این مجلس ها دایر میکنند و روی افغانستان پسا طالبان میگن، ما فکر میکنیم این خواب و خیال و محال و جنون است. سری از وای صدا میکنم که بهتر است که اونها هم بیایند داخل افغانستان و برای دعوت داده شدن، خواسته شدن، بیاین. الحمدلله افغانستان امروز در امنیت کامل وسایل دارد.
بلخوا د وحدت ګوند مشر محمد محقق بیا د طالبانو اختلافاتو ته به اشاره ویلي، سراج الدین حقانی او ملا برادر کړي اختیار خپل حکومت خفه وینو کولی شي د بیانه له پروسې سره یو ځای شي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا دغه سي ناس ناکام بلل یو پر پخوانی او سیاسونو یو وار بیا غږ کړی چې افغانستان ته ستانه شي، ځکه د په وینا نړیوال پوهیږي افغانستان کې یو پیاوړی نظام راغلی او د مخالفانو ملاتړ نه کوي. بلخوا د جمهوریت د وخت د چارو ادارې مشر ډاکټر فضلی غونډې ته په غبرګون ویلي د ویانا په څیر حرکتونه او ائتلافونه موقتی دي، او د ده په وینا چې پکې ګډون کوونکي سیاسي حلقات ځانونو لپاره د سیاسي ونډو د اخیستلو په لټه کې وي.
د افغانستان په موجوده بحراني شرایطو کې د افغانانو په یو محور باندې را یوځای کېدل په کور دننه او له کوره بهر دا یو ښه خبره ده، یو غوره خبره ده د افغانانو لپاره. د ویانا غونډه خصوصا ورستی غونډی د اعلامیه لمخه هله بخون کده، ځکه په اعلامیه کې په ملي مسایلو باندې ټینګار شوی دی چې قانون په حاکمیت باندې دی، په برابر حقوقو باندې، په خو مسایلو باندې ټینګار شوی دی. افغانان نور باید د تقابل او د نفي سیاست نه تیر سي، د نفي سیاست او د تقابل سیاست دغه بد وضعیت حاکم کړی دی. د افغانستان په سیاست کې دخیل لوري ټول ښه او بد دواړه لري، نو د نفي سیاست تیرېدل او زغم او تحمل د افغانستان دغه موجوده بحران حل کولای شي.
بیا هم بې نتیجې پای ته ورسېد. زما په نظر وجه دا ده چې احمد مسعود په ځای دی چې د خپل ځان غوندې با استعداد او پاک ځوانان یا اشخاص مشران دي وطن نزان سره درولي وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوي دي او آزمودن خطا، هغه کسان څنګه ودرول چې ولست امتحان ورکړی او د هموغو د لاسه دا څو لسیزې کېږي چې ولس مو د تباهۍ او د بربادۍ سره مخ شوی ده. اوس هم که چېرته دو دغه مسیر ته تغییر ورنه کړي او په پاکو خلکو حساب ونه کړي او د ناپاکو سره که منگ هم کینو منگ هم سر ناپاک اخکار کیگو نو زما په نظر باندې که بار بار بیا هم داسې ناستی وشی یو څو خارجان مخونه به پکې ولیدل سی ولست به فکر کوي چې دغه خارجان له خوا نه دا جلسې دا ناستې په لاره چول کیږي ولست به فکر کوي چې دا به تر شا یو قوت لري خو زما په نظر په اصل کې به هیڅ قوت ونه لري او نتیجې ته به مو نه رسیږي او که نتیجې ته ورسیږي بیا افغانستان کې دا خلک حاکمانه کیږي نه به افغانستان ته خیر وي او نه به افغان ولس ته خیر وي.
او له څو کلن ځن وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ومنله چې د طالبانو حکومت د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب خپله خوښه بدل کړی خو بیا یې هم د نجونو د زده کړو په اړه کوم نوی زیری نه دی ورکړی. ملا ندا محمد ندیم افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ او سازمان له ځانګړي استازي طارق بخید سره لیدنه کې ویلي د افغانستان تحصیلي نصاب له دوی پخوا د ټولنې له غوښتنو سره هم برابر نه و خو اوس یې په کې بدلون راوستی او نصاب اسلامي کړی دی تر دې چې د ده په وینا د مدرسې او مکتب ترمنځ فرق له منځه تللی. بله خوا د طالبانو پوهنې وزارت د ښوونځیو او نارینه زده کوونکو ته نوي لایحه اعلان کړې ده چې پکې د ګیرې پرېښودل پګړۍ وهل او هلکاني حسن ته د خلکو د شهوت نه پارولو په موخه د دوی پاند د مناسب لباس جوړولو امر شوی دی. هغه ټکه چې په بشري بنسټونو پرې نیوکې کړي وایي طالبانو په تیرو څو باندې دریو کلونو کې هڅه کړې ده چې په ډیرو وړو مسایلو باندې تعلیمي بهیر ته خنډونه جوړ کړي په علمي موسسو کې د عصري علومو مضامین ختم کړي او ځای یې د طالبانو روایت بیانونکو کتابونو تدریس ته ورکړي.
د وروستي راپورونو له مخې د تعلیمي نصاب کې ځینې بدلونونه ملایان او شیخان یوه ډله نسي کولی چې د هیواد په تعلیم کې بنسټیز بدلونونه راولي چې د نن ورځې اړتیاوې پوره کړي. هغه بخش چې طالبان یې د هغو اصلاحاتو پر بنسټ کوي چې دوی غواړي د افغانستان په تعلیمي سیستم کې معرفي کې یا یې په خپله معرفي کې وي په نړیواله کچه هیڅ علمي او اکاډمیک معیارونه په پام کې نه دي نیول سوي. زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا زیاتې کړې دي. ثقافت اسلامي چې په تېرو کلونو کې موجود وه لا نور هم پراختیاوي موندلې دي. نو موږ نو سوال چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي.
د روادارۍ په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په یو راپور کې ویلي په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د یو شمېر ښوونځیو او پوهنتونو له درسي نصاب او کتابونو څخه د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو اړوند مضامین حذف کړي دي او حتی معلولیت لرونکي نجونې د سواد او کسب د یادولو پروګرامونو ته له لاسرسي محروم کړي. دغه بنسټ زیاته کړې په تیرو دریو کلونو کې د پام وړ مسلکي ځواک او د پوهنتونو استادانو هیواد پریښی ده چې ورسره په تعلیمي او تحصیلي موسسو کې د درسي کیفیت کچه ټیټه شوې ده. د یادونې ده چې تیر کال د طالبانو د پوهنې وزارت د اعلان له مخې هیواد کې لومړی وار د مکتبونو شمیر تر مدرسو کم او 21,000 نویو مدرسو د جوړېدو خبره تایید شوه خو ورسره جخت د طالبانو چارواکو وویل د مدرسو شمیر به په راتلونکي یو کال کې 40,000 ته لوړ کړي.
ګوره لومړی خو د پوهنتون او د مدرسو نصاب چې دی دا ډیر توپیر لري په خپل منځ کې. مهم ټکی چې زه غواړم په دې کې تاسو ته سره دا شریک کوم اشاره وته کوم په هغې کې لومړی دا دی چې پوهنتونونه او مدرسې دواړه مهمې دي. په دې نسبت چې دا یو اسلامي ټولنه ده نو هم باید مدرسې واوسي هم باید پوهنتونونه اوسېږي خو مهمه دا ده چې د دوی نصاب چې دی هغه په خپل منځ کې توپیر لري. یعنې د پوهنتونونو نصاب یو جلا بحث دی او دا مدرسو نصاب چې دی هغه یو جلا بحث دی. دویم دا دی چې مدرسې چې دي دا د دینی عالمانو روزنه کوي او پوهنتونونه چې دي هغه بیا د دین تر څنګ په د معاصرې نړۍ دپاره هم ماهرین چې دي هغه روزي. بل مهم ټکی زما په نظر هغه دا دی چې د نصاب یو ځای کول چې دي دا باید متوازن اوسي. یعنی څومره ونډه د دینی مضامینو دلته په کار ده په کومو برخو کې په کار ده او څومره ونډه د عصري علومو په کار ده په کومو برخو کې په کار ده دا ډیر مهم پوینټ دی چې باید دې ته مونږ فکر وکړو. که د مدرسو مضامین پوهنتون ته داخلیږي باید عصري تحقیق قانون او معاصر پوښتنې هم پکې شاملې وي. یعنی د اوسنۍ عصر سره باید دغه دینی کم نصاب چې دی دا باید ترتیب شي. او تر هغه هم مهمه خبره دا ده چې د دې مزامینو اصلاحات باید وشي، ځکه چې ډېرې هغه مزامین چې په مدرسو کې خودلې کیږي هغه نن سبا د تنقید لاندې دي یا د نیوکو لاندې دي او په هغې باندې بحثونه روان دي. تاسې په دې باندې خبرې نو دا ډېر مهم پوینټونه دي چې دې ته باید پام وشي.
او نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د دوامدار ستونزو، ناڅرګندې پالیسۍ، مالی انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدو او له پاکستان سره د نازکو سوداګریزو اړیکو له کبله له یوې خوا اقتصادي وضعیت بې ثباته شوی، له بلې خوا د بې روزګارۍ سرچینو محدودیت او د پرله پسې لوړې بېوزلۍ له امله د میلیونونو وګړو د توکو پیرلو توان ختم شوی. د نړیوال بانک په تازه رپورت کې راغلی دی چې تیر 2023 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 9 میلیارد ډالر او چې د فیصدۍ لاړه خدا کسر 450% کې لوړ شوی. راپور د غرض ویلي افغانستان تیر کال 1.8 میلیارد ډالر صادرات لرل چې دا هم 15% د وړم کال په پرتله رقم شوی و، هغه کمواله چې د طالبانو په کلنی راپور کې 28 میلیونه ډالر ښودل شوی. د نړیوال بانک په راپور کې همدارز ویل شوی له افغانستان څخه د ډبرو سکرو صادرات هم 40% کې ټیټ شوی دی، ځکه چې اوس دا مواد پاکستان ته د پخوا په پرتله لږ صادرېږي. خو د دې ټولو سره سره د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی د تیر مالي کال په لومړنۍ 10 میاشتو کې طالبانو 190.5 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې وه چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي او د افغانستان د داخلي ناخالصه تولیداتو 12% جوړوي. د نړیوال بانک پر راپور کې ویل شوی دا چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د پاکستان سره بې ثباته سوداګریزې اړیکې لري، د دې لپاره کوښښ کړی دی چې د ازبکستان، ایران او قزاقستان له لارې صادرات ډېر کړي، خو تیر کال په دې برخه کې یوازې 3% پرمختګ شوی.
په دې کې شک نشته دی چې له تیرو دریو کالو څلورو کالو رئیس له کوم وخت نه چې اوسني واکداران دغه هیواد ته راغلي دي او دغه نظام د دوی لاس ته لوېدلې دی، په اقتصادي برخه کې مونږه ورځ تر بلې په ښکته باندې روان یو. هغه که د ګاونډیانو سره زمونږ د تجارت لارې وي هغه ډېرې ستونزمنې شوي دي، را باندې بندېږي وخت نا وخت. کوم نړیوال مارکیټ کې چې زمونږ ونډه وه هغه د رسمیت نه درلودلو په وجه باندې کمه شوې ده، هغه هوایي دهلیزونه چې وو هغه له منځه تللي دي یا د نشت په حساب باندې دي. پاکستان مونږ همیشه له خوږ ګوتې نه نیولي یو او نیسمو، یعنی کله چې د دوی د مالونو راتګ وخت وي افغانستان ته تورخم لار خلاص وي هیڅ مسله نه وي، ولی خو چې کله زمونږ د اموالو د صادرولو وخت راشي هلته بیا دروازې بندې شي، تعرفی لوړې شي. تاسې به د اتاقای تجارت د مشرانو خبرې اورېدلې وي چې همیشه په هغه سیزن کې دوی په مونږ باندې تعرفی لوړوي، نه یوازې دا چې لوړوي بیخي ډېرې لوړوي. بل مونږ د ګاونډیو هیوادونو سره هم هغه سي تجارتي اړیکې نه لرو څنګه چې په کار دي. نړیوال مارکیټ کې خو زمونږ ونډه بیخي کمه ده او اوس یو نوی نوی ستونزه چې را پیدا شوې ده هغه د چابهار د بندر ده، یعنی که چیرته دا بندر بند شولو یا د دې بندر هغه کوم اختیارات چې افغانانو سره وو یا د افغان دولت سره وو هغه اختیارات ترې واخیستلې شي، نو دا به مونږ ته نوره هم ستونزه جوړه کړي، ځکه د چابهار د لارې مونږ بیا هم کولی شو یو څه ناڅه خپل واردات چې دي هغه نورو هیوادونو ته د دغې لارې نه وکړو. ولی خو که چیرته دغه مسله جدي شوله او دغه د چابهار بندر کوم واک چې دی هغه د دې اوسنۍ نظام نه واخیستلی شو، نو دا به یو بل ډېر غټ درد سر وي.
اوسم د اونۍ لنډ خبرونه او ټولنیزې شبکې. د کوزی پښتونخوا کورم ایجنسی نه یو شمېر افغانانو ازادۍ راډیو ته راپور ورکړی چې وروستیو ورځو کې دغلته د جګړو پر مهال د افغانانو لسګونه سوداګریزې لارې او ټیلرې سوځول شوې دي. ازادۍ راډیو ته دغو افغانانو د هویت نه افشا کولو په شرط ویلي چې پاکستاني ځواکونو کورم او پړچینار ته د راشن وړلو لپاره افغان لارې چلوونکي په اجباري ډول بیولي، خو بیرته دوی دعوه کوي چې د کورم بګن ساحه کې پرې بریدونه شوي دي، لارې یې چور شوي او اور وراچول شوی دی او بیا یې په جرم هم د همدغو لاریو ډریوران د پاکستاني ملیشو لخوا بندیان شوي. د لاریو مالکان ازادۍ راډیو ته وایي نږدې 80 ټیلر یې سوځول شوي چې اکثره یې د لوګر ولایت د یو کلي د خلکو اړوند دي. د افغانان وای نه وازی دا چې پاکستان د خپل ګټو لپاره په جګړه کې قرباني کړل بلکې د لارې او تاوان هم نور کړی او سرباری افغان ډریوران هم د بغن په امنیتي مرکزونو کې زندانی کړی دي. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکي په دې اړه څه نه وایي خو یو شمېر نورو افغانانو ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې زیاتره سوځول شوي ټیلرې د افغانانو دي خو په وینا یې دا افغان لارې چلوونکي د زیاتې کرایې د ورکولو په لالچ کې کورمې ته د راشن رسونې کاروان سره تللي وو. بل غاړه د یو بل خبر له مخې له کابل یو شمېر رکشا چلوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه راستولي چې د طالبانو حکومت زیاتره چارواکي په کابل او ولایتونو کې د هندي رکشاګانو د خرڅولو تجارتونه لري خو دوی ته امر کړی دی چې نور په کابل کې هندي رکشې نه چلوي. د کابل یو شمېر رکشا چلوونکو ازادي راډیو ته پر راستولي فریادونه کې ویلي هندي رکشاوي په قانوني ډول افغانستان ته وارد شوي دي، حتی طالب چارواکي د هندي رکشاو بزنسونه لري، دوی ورته جوازونه اخیستي او د رزق ګټلو یوازنۍ وسیلې وي خو اوس ورته طالبانو ویلي چې کابل ښار کې به دا رکشاوي نه چلوي. د دوی په وینا له ګڼو رکشا چلوونکو نه د دوی رکشاوي به ولیدي او ضبط کړي هم دي.
دې کې د کندو د رندو او د غریبانو رکشې دي، موږ په ځانه ډول باندې د حکومت نه دا خواص کوو چې زمونږ د رکشو د پاره یادې ساحه معلومه کی، یادې موږ د پاره د پلیټ او یادې سټیکر د پاره یو لار جوړه کی ترڅو پر چې دا غریب خلک د خپل کورنۍ د پاره د یو مړی نه پکې د ټولولو د پاره شپه او ورځ کارو کی. ډیر مننه ورو تاسو
واجو ډیر تاسو ته آزاد حکومت لرو چې موږ کاروبار په سیستم باندې خراب ده، دا به برابر کې موږ ته تعهد موږ سره وکړي، منطقه موږ ته معلومه کې چې هغه منطقه چې هغه کې خطر موږ ته نه وي، بعض دي چې د غلو د دې شیانو نه موږ هم تنگ راغلي یو. نو اوس فعلاً موضوع چې زمونږ دغه ده چې دغه تقاضا لرو چې موږ رکشې را خوشي کړي او د غریبو غربو یتیمانو کونډو د دغه رکشې ما سره هم موجود دي چې دا اوس هم د په ډنډه ماور کړي په کورو کې ولاړې دي. لجبه ما یتیمانو ته زیاترو ته پیسې لیږلې چې وړو غوړیو دا شوی نه دی نه واړو او دغه درخواست لرو چې دغه رکشې باید موږ ته خوشي کړي.
که دولت مو به حساب خدای از غریب و غربا کمک کنه و یه رکشایی که گرفته میشه اینا از یتیم و صغیر و بیوزن از این مردم است و اینا هر چیز دیتر یک پلیت یا استکر به حساب دست بکار شوم به اینا داده شوم که به حساب اینا کار غریبی خود بکنم.
او بلخوا افغانستان کې د بدري سزاګانو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې ستري محکمې په مختلفو ولایتونو کې د تعزیري سزاګانو په ترڅ کې یوازې دوه ورځې کې د څو خزو په ګډون 22 کسان په عام محضر کې په دورو وهلي. د طالبانو ستره محکمه په یو خبر پاڼه کې وایي دغه سړی او خزی له کوره د تیختی غلا لیوته او قتل په تورونو د فاریاب بامیان نیمروز تخار غزنی او خوست په ولایتونو کې نیولی و چې پرې د تعزیري سزاګانو حکم تطبیق شوی دی. د ستري محکمې د معلوماتو له مخې طالبانو دغه موده کې 11 کسان په نیمروز، 15 تنه په غزنی، 3 تنه فاریاب، 4 تنه تخار، 3 تنه خوست او 1 تن د بامیان په ولایت کې په درو وهل. د محکمې ویلي په درو په دی وهل شوی او کسانو کې 4 خزي وچه له کور څخه د تیخت په تور په درو وهل شوی. د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې دا دي چې که څه هم په مصنوعي ځیرکتیا سنبالو انساني ځواک لرونکو روباټونو نه ویره هم زیاته احساسي کې خو په عین حال کې ساينس پوهان هڅه کوي دا روباټونه انسانانو ته په سختو کارونو کې اوږه هم ورکړي. د ایټالیا د ټکنالوژي انسټیټیوټ تازه د کانکریټ په نوم داسې روباټ جوړ کړی دی چې په ودانیزو سختو چارو کې تر ټولو ښه مرستندوی ثابتېدای شي. دا روباټ چې د 2 کالو په موده کې جوړ شوی د طبیعي پیښو، ودانیزو چارو، فضايي تحقیقاتو، د ژغورنې عملیاتو او د اورلګیدنې پیښو کې دقیقو ځایونو ته ځان رسوي او د کمپیوټر په مرسته ورکول شوی هدایت یو په یو عملي کوي. دا روباټ طبیعي پیښو او اورلګیدنه کې یوازې یو موډریټر ته ضرورت لري خو نو ډېر کارونه به په خپله کولای شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټ د ودانیزو چارو لپاره ډریل، سپری، رنګول او نور چارې هم کولای شي، وسایل هم په خپل ځان کې ځایي، خو ویډیو او غږی سنسورونه، کامري او اپریټورونه هم لري. که دا روباټ نور هم غنی شي نو په ودانیزو چارو کې به لوی انقلاب راولي، ځکه نړۍ لا هم ودانیزو چارو کې لوی ماشینونو نه کار اخلي مګر په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسایل د ودانیزو چارو لپاره لا نه لري. او افغانستان کې که څه هم سکال طالبانو روسیې ته روان سلګونه محصلین ځوانان لوړ زده کړو لپاره پرېنښودل خو په هند کې بیا یو 19 کلن مسلمان هلک په 400 ژبو د پوهېدو او 2 ډیپلومونو لرلو له امله خورا مشهور شوی. د محمود اکرم پلار چې په خپله د ژبو متخصص دی وایي وړکتوب کې خپل زوی ته تامل او انګلیسي الف با ورزه کوله خو نوموړي په شپږو ورځو کې تامل 299 حروف او انګلیسي تر ډېره زده کړه. د د محمود پلاروی له هغه وخت زوی د ژبو زده کړو ته مخه کړی دا اوس د ژبو په اړه خورا ژورو ته رسیدل. محمود په اتکرانه کې د زیاتو ژبو د ټایپست په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ. په 12 کلنۍ کې په څلور سوه ژبو پوهاوی ترلاسه کړ. حتی په اسرائیلو کې د آنلاین زده کړو په مهال عربي، هسپانوي، فرانسوي او عبراني ژبې زده کړې. هغه په 14 کلنۍ کې په یوټیوب د ژبو استاد او فلوئنسر شو او تر 2040 کال پورې میانمار، کمبوډیا، تایلند او انډونیزیا کې د ژبو په اړه ګڼ ورکشاپونه اخیستي او ورکړي دي. محمود اکرم چې دا مهال 19 کلن دی د چنای یو پوهنتون نه په انګلیسي ادبیاتو کې لیسانس کوي، خو ورسره جوخت په یو بل پوهنتون کې د انیمیشن برخه کې په لیسانس بوخت دی. دغه راز د برېټانیا یو پرانیستي پوهنتون نه د ژبو په تخصصي لیسانس باندې هم بوخت دی. په همدې سره د نن اوم ورځ هم نن غواړم هر جمعه له سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپو خپل اووم ورځ مه هېروئ.
دستر کو تور دزل کی سر بچیا زب کو ما تو آگانے درتا پرد وطن کی در پدر بچیا زمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زب کو ما تو آگانے درتا प्रतिवतन के दर पदर बचिया प्रतिवतन के दर पदर बचिया قید تات دریا دیگی کنا دانا بے خزا دستا لارے ساری بچ پزڑ دیرا وری گی کنا سوالو نکوم چخ پل وطن تراش پلو بچو پل گلشن تراش زمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زب کو ما تو آگانے درتا پردی وطن کے در پدر بچیا پردی وطن کے در پدر بچیا ہر روز اسکول تچزی وائی بے بے بابا بکلا رازی شی خیریت نہ دے خبر شمز یگران خوب برا لا حلا رازی ستاد بچو پمخ کتا گورما ستا تصویرنا پا بیا بیا گورما سمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زب کو ما تو آگانے درتا پردی وطن کے در پدر بچیا پردی وطن کے در پدر بچیا پخول دیر میں چڑی گرانا اختر خورا ہو ولد چینوے کور کے یو کس ندی خندلی گرانا دا خٹو دے غم کے دل بدل بچیا یہ مسافر آئے نہ ہر بچیا زمان لرے مسافر بچیا دستر کو توڑ دزڑ کی سر بچیا سبکو ماں تو آگانے درتا پرتی وطن کے در بدل بچیا پرتی وطن کے در بدل بچیا ڈیرا تیا دے گی کنا تا بنگ یا دے گنا رونا خوند دے ہر وقت یاد وی ستا پسن کی بارا وری گنا اللہ دے روغ لرا سما بچیا یہ مسافر یک تنہا بچیا سمان لرے مسافر بچیا دستر کو توڑ دزڑ کی سر بچیا سبکو ماں دعا گانے درتا پرتی وطن کے در بدر بچیا پرتی وطن کے در بدر بچیا پرتی وطن کے در بدر بچیا